رات ازادي راډيو ته ویل پنیول شو کسانو کې له 3 تن سره 13 کیلوګرام چارس او له بل تن سره 10 کیلوګرام هیروئین نیول شوې دي.
دوی غوښتل چې هیروئین له مزار شریف څخه د بغلان لارې او چارس اندراب لارې کابل ته قاچاق کړي. بغلان د نهو ولایتونو د تګ راتګ لاره ده. له همدې امله قاچاق کوونکي غواړي چې له دې لارې نشه یي مواد قاچاق کړي.
د نشه یي موادو د قاچاقو ترڅنګ د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار هم کرل شوی دی. په هلمند ولایت کې له یو کور څخه 2 کیلوګرام نشه یي مواد ترلاسه شول. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په نادلي ولسوالۍ کې د سوګنې په یو کور کې 55 کیلوګرامه تریاک نیولي، خو په دې تړاو یې تر اوسه پورې څوک نه دي نیولي. دوی اونۍ کېږي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو حاصلات راټولېږي. په دې لړ کې د نادلي په شمول د 2 ولسوالیو بزګرو تریاک راټول کړي او خرڅلاو ته چمتو کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې 2 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا عملیات په سرخرود او روداتو ولسوالیو کې د نشه یي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو شوي چې په نتیجه کې 15 کیلوګرامه چارس او تریاک نیول شوي دي. د دې موادو د پټولو او خرڅلاو په تور 3 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوته کو چې د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په جاله راپور لرو چې ناتو وایي دوی چمتو دي چې د نشي مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بردلو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري. دا قابل انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په فاریاب ولایت کې کوکنار نه جوړول شوی.
لکه څنګه چې تاسو وینئ د پښتونخوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي.
دا چې نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغېز لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالباري خرم سره مرکه لرو.
الکول کولای شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي.
د اجاز الحق په نوم یو معتاد وایي چې په ماشومتوب کې په نشو اخته سو.
14 کال عمر ما ټول بیرون تیر کزوی باره ورس په قهرو.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم هیروي.
ته خبريالې کچارنوال؟
زه خبريالې.
نو چې خبريالې ولې داسې بيځه پوښتنه کوي؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب راخلو. د ناتو د غوسم لاټړ ماموریت عمومي قمندان د نشي مواد جوړولو پر کارخانه باندې د نظامی عملیات په برخه کې لافان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ خبر ورکوي. جنرال سکاټ میلر خبر اعلانو ته وویل نشي مواد افغانستان لپاره د کورنی ګواښ ترڅنګ د ترهګرو مالی سرچینه هم ده. شاغلی میلر زیاته کړه تر اوسه پورې د نشي مواد پر کارخانو باندې د افغان او ناتو مشترک نظامی عملیات موثر او ګټور بلل سوي دي. نظامی کارپوهان په افغانستان کې د نشي موادو د کارخانو جوړښت په کتو سره وایي چې د نشي مواد پر کارخانو باندې هوایي بریدونه ډېر لګښت لري. باید د جدول بردونو پر ځای د عملی او اساسي لارو چارو په وسیله د کوکنارو مخه ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
سیګار د روان میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نشي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نظامی عملیاتو د درېدلو خبر ورکړی وو، خو اوس د ناتو د غوسم لاټړ ماموریت عمومي قمندان وایي چې دوی بل افغان ځواکونو سره په ګډه د نشي موادو پر کارخانو باندې په هوایی بریدونو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ناتو او امریکایي ځواکونو د غوسم لاټړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په کابل کې خبريالانو ته وویل که د نشي موادو پر کارخانو باندې د ناتو او امریکایي ځواکونو ګډو مرستو ته اړتیاوي، نو دوی همکاري ته چمتو دي.
د نشي موادو جوړولو پر لابراتوارونو باندې هوایي بریدونه شوي دي، ځکه چې نشي مواد د اسلام له نظره حرام او په ورته وخت کې د ترهګرو ډلو مالی سرچینه هم ده. که زموږ مرسته د افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو لپاره ګټوره وي، نو موږ د افغان امنیتي ځواکونو او افغان حکومت له رهبرۍ سره په ګډه اقدام کوو.
د 2018 میلادي کال په وروستیو کې افغان او بهرنیو ځواکونو د نشي موادو جوړولو پر کارخانو باندې ګډ هوایي بریدونه پیل کړل. ورسته برید یوه اونۍ مخکې د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو جوړولو 18 لابراتوارونه ویجاړ شول. د کورنیو چارو وزارت د څیړنو له مخې په دې لابراتوارونو کې د ورځې د 1,000,000 افغانیو په ارزښت هیروین جوړېدل چې ګټه یې طالبانو ته رسېده. امنیتی کارپو محمد اګل مجاهد د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه د نشئی موادو د تولید په کمولو کې ګټور نه بولي. دی وایي چې په افغانستان کې د هیروینو کارخانې تر هغو بمونو ډېرې ارزانه دي چې د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې غورځول کېږي.
دا لابراتوارونه ټول تر 15,000 تر 10,000 ډالر زیات مصرف نه لري. دا څو دانې بیلره دي او څو دانې مسی دیګیان دي. دا قابل انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي. که د دې مخدراتو کو د بین وړلو دپاره اساسی او بنیادی کار غواړي، دا باید د وزارت زراعت بدیل پیدا کړي. علاوه تر په هغه سیمه کې چې دولت حاکمیت لري باید دا د دې کښت تر سخته بدیل مبارزه وشي او دا د بین وشي.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د لابراتوارونو ویجاړول د هیروینو جوړولو د مخنیوي لپاره مؤثره او ګټوره لاره نه ده، خو هغه نشئی مواد چې د هوایی بریدونو په نتیجه کې لمنځه ځي د طالبانو عواید راکمولای سي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشئی مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو نظامي ځواکونو د همکاري په اړه راپور اوروه. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قمندان سکاټ میلر وویل چې تر دې مهاله پورې د نشئی مواد پر کارخانو باندې هوایی بریدونو ښه نتیجه ورکړې ده. اوس فاریاب ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې سږ کال د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې ډېر کوکنار کرل شوي، خو د دې ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مسؤلین بیا وایي چې کوکنار یوازې د دولت او وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اکرام کرم راپور واورو.
د فاریاب ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د بارانونو او اوبو د ډېروالي له امله د کوکنارو کښت ډېر شوی او بزګران په ډډه سره تریاک ټولوي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکی 28 حیات الله وایي چې دی له یو ساختماني شرکت سره کار کوي او په اونۍ کې 2 ځله ناامنه ولسوالیو ته سفرونه کوي. د لیدلې چې د فاریاب په 2 ولسوالیو کې خډیر کوکنار کرل شوي، لکه په پښتونکوټ، المار او قیصار ولسوالیو کې خډیر کوکنار کرل شوي او د نیخواهونکو ورځنۍ مزدوري نږدې 1000 افغانۍ ده.
لکه څنګه چې تاسو وینئ د پښتونخوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. سږ کال له بده مرغه چې د کوکنارو حاصلات ډېر زیات دي.
فاریاب د افغانستان په شمال کې له هغو ناامنه ولایتونو څخه دی چې ډېرې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. له دې سیمو څخه 2 ځله د کوکنارو د کښت راپورونه هم ورکړل شوي دي. د فاریاب ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس محمد اسحاق شمسی وایي سږ کال د تیر کال په پرتله په قیصار، المار او ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی. د ده په خبره تیر کال په ټول فاریاب کې په 8,115 هکټاره او سږ کال په 840 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي دي. ښاغلی شمسی د کوکنارو د کموالي دلیل ګلۍ، طوفان او پرله پسې بارانونه بولي.
کوم راپورونه چې موږ ته رارسېدلي دي په ځینو ولسوالیو لکه غورماچ، قیصار او المار ولسوالیو کې د پرله پسې بارانونو له امله د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی.
د فاریاب امنیه قمندانۍ امنیتي ځواکونو سکال د کوکنارو یو بوټی کوکنار هم نه دی مات کړی. د دې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش وایي چې کوکنار ټول د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي.
کشت مواد مخدر در صحیح تحت حاکمیت
د دولت تر واک لاندې سیمو کې کوکنار نه کرل کیږي، ځکه چې موږ خپلو کشفي ادارو ته ویلي چې کوکنار واړوي، خو د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي. دا ښکاره خبره ده چې د دولت وسلوال مخالفین خپل ټول لګښتونه د همدې نشئی موادو له پیسو څخه پوره کوي.
دولت تمام بودیجې خود اینا از کشت مواد مخدر به دست میارن.
ښاغلی یوریس زیاتوي د فاریاب ولایت پولیسو د پخوا په پرتله له نشئی موادو سره جدي مبارزه پیل کړې او په تیرو 4 میاشتو کې د نشئی موادو څخه د پاسه 100 خرڅونکي نیولې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس انسان په زړه باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټرانو وایي چې د انسان زړه په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي چې یو عامل یې هم نشه ده. دا چې نشه ولې د انسان زړه ته زیان رسوي، د انسان زړه ته په لنډ او اوږد مهال کې څه زیانونه رسوي او دا زیانونه تر څومره وخته پورې د معتاد په وجود کې پاتې کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر عبدالباري خرم سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغېزې لري.
ټول نشه یي مواد هغه د سګریټو څخه نیولې تر هیروین او کوکاین او الکول او امفیټامین او بیلابیل نور ډولونه چې متاسف په دې مخ وطن کې ډیر تولیدېږي، ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. خو د هرې دوا تاثیرات په زړه باندې فرق کوي. ځینې یې یوازې یو خطري فکتور دی د قلبي ناروغیو لپاره او ځینې یې بیا کېدلی شي د ځینو قلبي ناروغیو لامل شي. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو او بالاخره کولی شي د قلبي حملو د رامنځته تګ او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
د انسان په زړه باندې د نشې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه څه ده؟
د ټولې دواګانو تاثیرات قلب باندې فرق کوي. د مثال په ډول الکول کیدلی شي په شارټ ټرم کې یا په لنډ وخت کې د یو ناروغ د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، خو که دوامدار شکل باندې استفاده شي د وینې فشار جګوالی بیا نور عواقب رامنځته کولی شي. او مثلا د کارډیومایوپاتي سبب کیدلی شي یا د قلبي عضلې ناروغی، مثلا کولای شي د قلب نبضان به نظم کی او د خپل د نبضان به نظم کیدل کیدل شي د دماغي سکتې بایش شي، ممکن کیدل شي د قلب د ناکامۍ یا هارت فیلر بایش شي. په همدې ډول باندې کیدل شي د قلبي الکول کولای شي د قلبي حمله د رامنځته تک بایش وګرځي. کوکاین راوخلو، کوکاین کولای شي په شارټ ټرم قلبي حمله بایش وګرځي، کیدل شي بیا په یو باندې ناڅاپي مړینه د قلب د عمل رامنځته کړي او یا کیدل شي یوازې د زړه د ضربان د زیاتوالي سبب ګرځي. خو که چیرته په دوامدار شکل استعمال شي د زړه د رګونو د دوامدار ډمیج سبب ګرځي، یعنی دوامدار تغییرات د زړه پر رګونو کې راولي چې هغه خپله بیا د نورو قلبي ناروغیو باعث ګرځي، د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، د زړه د ریټ زیاتوالي سبب ګرځي. یعنی هر دوا ځان ځانته تاثیرات لري، هم په شارټ ټرم کې هم په لانګ ټرم کې. په لانګ ټرم کې بیا یو بل مشکل هم شته دی چې په لانګ ټرم کې د مریضان یا نشه یي خلک یې دوا سره هم تحمل پیدا کوي او که چیرته دوا بیا یو په یو قطع کوي یو ویدراول سیمپټوم ورکوي، یعنی د دوا د قطع کېدلو اراضه ولایم ورکوي چې هغه هم بیا په قلب باندې بد تاثیرات لري. نه یو څوک نشي کولای چې دوا بدون د ډاکټر د مشورې څخه یو نشه یي سړی چې کلو کلو باندې یو نشه کړي یو په یو قطع کوي، ځکه یو په یو قطع کېدل یې ډېر مشکلات مطرح وایي.
که چیرته یو معتاد کس نشه پرېږدي نو د دې نشه اثرات به د زړه باندې تر کوم وخت پورې پاتې دي؟ سره
په دې باره کې هم د دواګانې مختلفې دي. یو دا چې د یو دوا تاثیر د څومره وخت یو دوا په وینه کې پاتې کیږي، زیاتره د یو نه تر درې ورځې پورې په وینه کې پاتې کیږي، د درې نه تر اوو ورځو، خو بلاخره تر یو هفتې پورې په وینه کې دی چې پاتې شي. مګر که چیرته په یو نشه یي سړی کې د دوامدار شکل باندې د نشه استفاده کړي، هغه دواګانې خپل د ځینې ناروغۍ د رامنځته تګرځي چې کېدلی شي هغه د ناروغۍ اراضه ولایم بیا دوامدار شکل هغه ناروغ کې پاتې شي.
ډاکټر صاحب، ولې دغه نشه یي ټوکې پر زړه باندې ډیره ناوړه اغیزه لري؟
دې کې هم مختلف میکانیزمونه موجود دي. هر دوا په مختلف، مثلا سیګریټ دی د رګونو یو خوایا سطحه لري چې هغه د وینې د لخته کېدلو څخه جلوګیری کوي. که چیرته وینه لخته شي بیا رګ بندیږي او د قلبي حمله باعث ګرځي. په مرور د زمان سیګریټ کولی شي د رګونو دغه خاصیت ته تغییر ورکړي او د قلبي ناروغیو سبب وګرځي. په همدې ډول باندې الکول کیدلی شي ځینې اکسیدایز مواد دي چې د هغې تولید زیات کړي په قلب کې، او یا مثلا د فټي ځینې شحمي اسیدونو میتابولیزم کې تغییرات راولي او بالاخره د کارډیومایوپاتي سبب شي یا د قلبي عضلې د ناروغیو سبب شي.
په کوم سن کې نشه اغیزه لري د قلب باندې؟
په عمومي ډول باندې نشه په هر انسان په قلب باندې کچیر ته دوامدار یا حتی په لند وخت استفاده شي ځینې دوا باندې په قلب باندې ناوړه تاثیرات لري. د خپل د نشه چې کیږي زیاتره وایي د لس کلنۍ نه تر شل کلنۍ پورې په دغه سین کې په دې وخت کې وایي د دماغ هغه د ادراک قوت ضعیفه ده د ټولو انسانانو، نو دوی زر په نشو باندې روږدي کیږي. او هغه خلک چې په دغه سین کې په نشه باندې روږدي شي هغه بیا په آینده کې دوامدار نشه یې ترې جوړیږي. او څومره چې نشه په دوامدار ډول باندې استفاده کیږي امام راندازه باندې ریسک یا خطر هم قلب ته زیاتیږي. همدارنګ ځینې ناروغان چې هغه مخکې د مخکې نه یو ناروغي ولري، مثلا یو ناروغ د جګر یا د قلب یو پخوانی ناروغي لري او دای الکول هم ورسره استفاده کوي، نو خطر په دغه سړي کې نظر نورو ته زیات ده.
او د امیدوارو میندې قلب باندې نشه یي ټوکې څه اغېزې لري؟
په امیدوارو ښځو باندې تاثیرات د نشه یي موادو ډېر دي، نه یوازې په قلب، په نورو سیستمونو باندې هم ډېر دي. مثلا کیدلی شي په یو نشه یي ماده چې یو حامله ښځه استفاده کوي په خپله په مور کې د وینې د فشار د لوړوالي باعث وګرځي، چې د وینې د فشار لوړوالی په حاملګۍ کې ډېر خطرناک ته نظر دی ته چې هغه ونه لري، حاملګۍ ونه لري. دا کیدلی شي د ځینې نورو مرضونو پر اکلامسیا مثلا باعث وګرځي، دا کیدلی شي د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب وګرځي، اگر چې په هغې کې نور فکتورونه داخل دي خدا هم یو ریسک فکتور ده ورته، یعنی یو خطري فکتور ده. کیدلی شي ناروغ ته قلبي عضلې ناروغۍ پیدا کړي. په همدې ډول باندې ماشوم ته د ټولې دواګانې د پلاسنتا د لارې ماشوم ته تیریږي، د ماشوم په وینه کې ګډیږي. هم کیدلی شي د مخکې د وخت د ماشوم د زیږیدنو، کیدلی شي د بې وزنه ماشومانو د زیږیدلو باعث وګرځي، او کیدلی شي د مور پرې هم کې د جنین د مرګ سبب وګرځي.
د انسان په زړه باندې د نشې د ناوړه اغېزو په اړه مو له ډاکټر عبدالباري خورم سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمېرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 40 0 800 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رچ پر 2.69 مزنی سپوخ پریږي. او اوس ته خاطرې واردی. اعجاز الحق د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو دی. دی په ټولګي کې اول نمره وو او هر چا په درنا سترګ ورته کتل، خو په 14 کلنۍ کې په نشو اخته سو او بدمرغۍ له همدې ځایه پیل سو. دا چې اعجاز الحق د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او اوس یې تر ټولو لوی ارمان څه دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه نحوی سکلن یم، ما هم د طالبان امارت کې تر 5 سم په اول نمره وم. کله چې هغوی شکست وخوړه نو 14 کلنۍ نه انډیوالانو په 400 راوستم تر 9 کلنۍ. دې کې زه 10 نه زیات ځان بستر که، خو هم زه په دې عمل باندې مبتلا وم. ما چې کله عمل شروع که د 400 عملو چې پوره 10 یا 14 کاله ما 400 سکول. بعد له هغې نه ما شیشه، پوډر، کراک، کریسټال، تاریاک دا عملونه ترسره کړي دي. دغه عمل چې کله ما ترسره کوو کورنۍ کې مې زه مور او پلار ډېر بد ګڼلم، یان تر دې چې د شپې به یې له کوره وښکلم او په کوڅه کې به مې شپې تېرولې. بیا به چې زړه درد وکړ یو ورځې به بېرته به یې پرېښودم 4 ورځې بعد. خلاص داسې د 14 کاله عمر ما ټول بیرون تېر که زوی 12 ورځ په قارو. مور او پلار مې سپینګیري ول، زه به دې خوا کوټو کې پټ ویده وم. چې راغلې شپې یا سهار سهار چیوار به په ما وکړو به تر تبرواری په ما کړی ډېر مشکلاتو سره اخته وم. یاره ما دوه اختره له کوره باندې تیر کړي دي او زیات وخت په مې دې نشو کې د ازادي راډیو پروګرام سه 12:00 تر 1:00 بجې و. دا به مې اورېده مکتب ته به چې تلم او نشه به مې 400 کوله ناست به هم پادیرو کې. درې اختره زه کور ته نه یم تلی. کله چې موږ نشې سره مخ شولو د موږ ژوند داسې و لکه د کافر ژوند په موږ ښه و. یا د سپي له خپل ورور له خپل قریبانو د لرې ګرځئ، پیسې دې سوځي، مازغه له لاسه ورکوې. نو ما به ډېر ارمان کوو چې مارې کشکې نشه دې نه کولی او کور کې وای څه کار مار مزدوري دې کړې وای او د مور تر څنګ ناست وې. ژوند تر ټولو بده خاطره مې همدا وه چې کله زه نشې نه خوا به زه ورونو او مور او پلار ډېر نازولم. کله چې په 400 راغلم او دوی خبر سولو نو یې ما ژوند بیخي خراب سو. چې دنیا کې به مانه خراب ژوند دی بل چا نه و. دا طالبان وخت کې کوزده راته کړې وه. دا درې کاله یا دوه کاله کېږي چې واده مې وکړو. اولادونه مې دوی رانه پټوي نه پوهېږم او که نشته ده نو دا درې کاله سل اولاد مې نشته ده. دا یو کال خو زه بیخي بېجی وم چې درې نیمې میاشتې بستر وم، بې غزنی ته بېولی وم، هلته م بل ورور هغه نه راوتښتېدم.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قام و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خپرونې ورستی برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې قومندان بشیر د کوکنارو د کښت پر ضد کمپین پیل کړی او په یو کلي کې کوکنار اړوي. دی وویل چې د کوکنارو یو بوټی به هم پرې نږدي، خو د دې کمپین تر شا بله کیسه پټه ده. دا چې دا پټه کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
قومندان صاحب، تاسو راته وویل چې نن مو د تریاکو څو جره بزمکاړه ولې ده.
تاسو او نور خبریالان خو خبر یاست چې موږ د کوکنارو پر ضد کمپاین شروع کړی او دا دی نن د دې کلي کوکنار ماتو. یوازې نن مو 50 جره بزمکاړه له کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
څو ورځې کېږي چې دا کمپاین مو شروع کړی دی؟
دوه هفته کېږي چې کوکنار اړو.
نور مو چیرته کوکنار اړولې دي؟
په لس نورو کلیو کې مو هم کوکنار مات کړي دي.
دا کوم کلی دی؟ نمونه یې راته ویلای شي؟
زمانو د ټولو کلیو نمونه کله په یاد کې پاتې کیږي؟ زر کارونه لرم، یوازې خو مې دا کار نه دی. تاسې خبریالان خو هم داسې پوښتنې کوئ چې د سړي څخه لاره ورکوئ.
ښه، بله پوښتنه، تاسې چې له دې کلي پرته نورو کلیو کې هم کوکنار اړولي، نو ولې مو خبریالان نه دي خبر کړي؟
څه پروا لري، دا دی نن خو خبر شوی.
دا چې خبریالان خبر نه و، خلک به څنګه خبر شي چې تاسې کوکنار مات کړل؟
ته خبریال یې که څارنوال؟
زه خبریال یم.
نو چه خبریال یې، ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟ زه درته وایم چې موږ کوکنار مات کړل. دا مهمه نه ده چې خبریالان او خلک خبر شول که نه.
نو خلک به څنګه باور وکړي چې تاسې رښتیا هم کوکنار مات کړي دي؟
زما یې د بلا چې باور نه کوي. دا دی نن خو یې ته وینې چې کوکنار مو مات کړل، بس دا نور یې هم داسې وبوله.
نور په کومو کلیو کې د کوکنار اړولو پلان لرئ؟
د ټول افغانستان کوکنار اړوو.
نو تاسې خو د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یاست، د ټول افغانستان کوکنار به څنګه واړوئ؟
یاره، یو خو تاسې خبریالان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځئ. دا څه کوي چې زه د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یم او که د ټول افغانستان؟ خو مقصد زه د کوکنار یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم. دا دی تا هم سترګې لرې او وینې چې موږ لګیا یو او درګرده کوکنار ماتو.
کور مو ودان قمندان صاحب، چې زموږ سره مرکه وکړه.
ستا هم کور ودان.
زواره، او زواره.
بله کاکا، څه وایې؟
زما سره مرکه نه کوې؟
ولې نه در سره کوم، بس دا دی زه هم درغلم.
شیر جانه.
بله قمندان صاحب.
ته دا د تلویزیون آواز لږ جکه، هغه زموږ د کوکنارو اړولو راپور دی.
سمه ده قمندان صاحب.
درنو دوستانو، دا د کوکنارو یو پټی دی چې پولیس یې اړوي، خو د دې کار تر شا بله خبره پټه ده. راشه چې د ګل محمد په نوم د یو بزګر خبرې واورو. ګل محمد کاکا، ستړی مشه.
خیر یوسه، ته هم ستړی مشه.
قمندان صاحب خو ویل چې دوی 50 جره بزمکه د کوکنارو څخه پاکه کړه او نورې ځمکې به هم پاکې کړي. تاسې په دې باره کې څه وایاست؟
د قمندان صاحب خپل کار دی چې هر څه وایي، خو زه بزګر یم، په هر څه خبر یم او نور خلک هم پوهیږي.
تاسې او خلک په څه شي باندې پوهیږئ؟
ټول خلک پوهیږي چې زموږ په ولایت کې یوه هفته مخکې لاله کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي. زینو خلکو خو خپل تاریاک خرڅ کړي هم دي.
زه خو نه پوهېږم چې د کوکنارو څخه تاریاک ټول شوي دي که نه.
ها دا دی ورته وګوره، ښه ورته وګوره، ته دا د کوکنارو غوزې یا کوکلۍ ته وګوره، دا لیکې چې ورباندې جوړې شوي دي دا د نیک لیکې دي. ته ښه ورته وګوره کومه داسې غوزه وینې چې تاریاک دې ولري. ځینې غوزې خو بیخي وچې شوي دي.
څو ورځې به کېږي چې د دې کوکنارو تاریاک ټول شوي دي؟
یاره خدای دې مې غاړه نه بندوي، لس دولس ورځې به یې کېږي.
نو ستا څه خیال دی چې حکومت ولې کوکنار دومره ناوخت اړوي؟
متل دی وایي مهی چې نه نیسې تر لکۍ ونیسه. زموږ د ولسوالۍ پولیس اصلا نه غواړي چې کوکنار مات کړي، هسې خلک غولوي.
نو پولیس خو وایي چې کوکنار اړوو، په پلاني ځای کې مو دومره کوکنار واړول، نور کوکنار هم اړوو، نو خلک به ولې غولوي؟
پولیس پیسې ګټي، چې پیسې ورنه کې ولا کدی بوټی تاریاک در پرېږدي. د ځمکې خاوند او پولیسو لاسونه سره پټ کړي دي. د ځمکې خاوند پیسې ورکوي او پولیس دغسې ډرامه جوړوي چې تا په خپلو سترګو ولیدله. بزګرو خپل تاریاک هم ټول کړل او هم یې خرڅ کړل. وروسته پولیس راغلل او تاریاک یې واړول.
دا نو عجیبه خبره ده.
ته خو خبریال یې، په هر څه پوه یې، ولې مې خوله خلاصه یې؟ هسې به دې په پولیسو ډبولی یو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامده ام کل کندیبای زور است کبیر.
به حضور در گاونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.